ساعت 8 اسدالله لودین را با خود داریم. خوش آمدید لودین صاحب.
دیر ماندن نعیم صاحب. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د افغانستان د مرکچی پلاوي ټپی شوې غړي فوزیه کوفي وایي کټاپی ورغېږي بین الافغاني خبرو لپاره دوه تزي. د پکتیکا برمل کې مظاهره چانو د پاکستان د ازادۍ ورځ توره نیټه یاد کړه او په بلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته دومې ورځې لپاره هم مظاهره دوام درلود. د لمړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي د افغانستان دولت د دوی د بندیانو په ځنډ خوشي کېدو د سولې بهیر ځنډمنوي. ارمنستان افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې تازه سرتیری لیږلي او په بلاروس کې له لانجمنو ولسمشریزو ټاکنو وروسته لا هم مظاهرې روانې دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پایل زندوي. د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون د اگست په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د بندیانو په خوشی کولو کې ناغېړي کوي. شاهین بیا هم پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې د 400 بندیانو تر خوشی کېدو وروسته به د مذاکرو نیټه معلومه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سولې تر مشورتي لویې جرګې وروسته د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ. غنی د جمعې په ورځ واشنگتن پوسټ ته په یو یاداشت کې لیکلي چې دا پریکړه ورته اسانه نه وه، ځکه چې په هغوی کې داسې کسان و چې په جدي جنایاتو کې لاس درلود. حکومت تر اوسه د 400 زندانیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشي کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسکر واستول. د ارمنستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي عسکر به یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې برخه اخلي. په خبر پاڼه کې د عسکرو شمیر نه دی څرګند شوی. د ارمنستان پوځیان په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ په ماموریت کې فعالیت کوي. د ارمنستان ځواکونه اکثره په مزار شریف کې خدمت کوي. سره له دې چې ارمنستان د ناټو تړون غړی نه دی، خو په افغانستان کې د ناټو له پوځي ماموریت سره همکاري لري. د ناټو تړون پر ویب پاڼه لیکل شوی چې دا سازمان اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 15,000 عسکر لري چې 121 د ارمنستان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوې ډلۍ د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی او پر مهمو سیمه ییزو مسلو به هماهنګي ټینګ وساتي. غنی دا خبرې پرون د اگست په 15مه د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې کړی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکل شوی چې هند او افغانستان په دوامدار ډول د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي او هند په افغانستان کې د ټولو مختګونو ملاتړ کوي. د ریپورتونو پر اساس هند په وروستیو 13 کلونو کې افغانستان کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې. د افغانستان د ملي شورا ودانۍ په دې هیواد کې د هند پانګونې یو لوی بیلګه ده. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اگست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ایزه مظاهره وکړه. مظاهره چان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلي وو. د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سوله ایز اعتراض جاري وساتي. الکساندر لوکاشینکا پرون له پوتین سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د خپل هیواد لوړ رتبه پوځي چارواکو ته وویل چې روسیا تیار ده چې هر ډول مرسته ورسره وکړي. هغه له پوتین سره د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړل، خو وی ویل چې خې خبرې یې کړې دي. په بلاروس کې د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان شوې. د ټاکنو کمیسیون وویل چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې، خو له هغه راهیسې خلک سوله ییزې مظاهرې کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلۍ شوې دي. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر گابی اشکانزی ویلی چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د بندیز د وخت نه تمدید په منځنی ختیځ کې بې ثباتی زیاتوي. امریکا په وروستیو کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې پر ایران د وسلو د بندیز وخت تمدید کړي. امریکا د جمعې په ورځ دا پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړ، خو د شورا له 15 غړو یوازې 2 موافقه رایه ورکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په دې اړه پر ټویټر ولیکل چې د امنیت شورا په دې کې ناکامه شوه چې ایران د خپلو کارونو مسؤل وګڼي. او د امریکا او پولانډ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د اګست په 15 د دفاعي همکاریو د پراختیا موافقه وکړه. دا موافقه به امریکایي ځواکونو ته په پولانډ کې د ځای پر ځای کېدو زمینه برابره کړي. په پولانډ کې اوس مهال 4500 امریکایي پوځیان پراته دي، خو واشنگټن غواړي چې 1000 نور پوځیان هم ورواستوي. د ډونالډ ټرمپ ادارې د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې په جرمني کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي. واشنگټن وویل چې په جرمني کې د 2000 امریکایي پوځیانو تر نیمایي زیاته برخه به د اروپا نورو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. امریکا د ناتو غړې ده. روسیه خپل خاورې ته په نږدې هیوادونو کې د ناتو او امریکا د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼو د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپې شوی غړي فوزیه کوفي وایي کې ټپ ورغېږي د بین الافغاني خبرو لپاره دوهې تزي.
زه چې څنګه جوړ شوم قطر ته د خبرو لپاره زم، هر څومره چې مونږ ماته کړی مونږ هغه مره تیزیږو.
د پکتیکا برمل کې ګڼ شمیر قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ.
د پاکستان کرګړنه د اگست 14 ورځ سیدا دا خاص او خاص د پښتنو د تبایل لپاره جوړ شوی دی.
په بلاروس کې له لانجمنو ټاکنو وروسته د ومی ورځې لپاره هم مظاهرو دوام درلود. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي تاند څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. زمون غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې د افغانستان په ټولو ښارونو کې په 1269 او په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرونې لري. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفي وایي د افغانستان دښمنان په داسې حال کې چې د دې پټکو د بین الافغاني خبرو د پایل وخت را نږدې شوی د ښځو غږ نشي غلي کولی. پر میرمن کوفي چې د ملي شورا پخوانی غړی او د ښځو د حقونو یوه وتلې فعاله ده، وړمه ورځ وسلوال برید وشو چې په لاس ټپي شوه. هغې پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې چې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې اورو.
فوزیه کوفي وایي کې ټپونه ورغېدل پر سوله د خبرو لپاره به قطر ته ولاړه سي. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د دولتي پلاوي غړی ده. پر فوزیه کوفي د اگست په 14 د پروان او کابل پر لار د کلکان په سیمه کې ناڅرګندو کسانو ډزې وکړې. هغې پرون د روغتون له خونې له ازادي راډیو سره په لنډه ټلیفوني مکالمه کې وویل چې په لاس لګېدلی او زخمی ډیر ژور نه دی.
زه چې څنګه جوړ شوم قطر ته د خبرو لپاره زم، هر څومره چې مونږ ماته کړی مونږ هغه مره تیزیږو او بیا راتو کیږو.
پر فوزیه کوفي د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. کوفي ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې په هغه سیمه کې د داعش وسلوال فعال دي.
د افغانستان د خلکو دښمنان دي، پوهیږي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې یو او هغوی غواړي چې د خلکو غږ مخصوصا د ښځو غږ غلي کړي.
په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشري شهرزاد اکبر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هدفي حملو دا لړۍ د اندېښنې وړ ده او د سولې لپاره پر روانو هڅو منفي اغېز کولای شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره رسمي هڅې په 2013 میلادي کال کې پیل شوې. تا طالبانو دروان کال په فبروري کې امریکا سره د سولې موافقه وکړه. تر دې موافقه لاندې باید د طالبانو 15,000 بندیان د حکومت له زندانونو او توقف ځایونو خوشي شي. طالبانو هم د حکومت زر جنگي اسیرانو د آزادولو ژمنه کړې ده. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دوی د 400 بندیانو په خوشي کولو کې ناغېړي کوي او د سولې د خبرو پیلې ځنډولی دی. له بل پلوه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه یادښت کې لیکلي چې د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کولو پریکړه سخته وه. اشرف غنی لیکلی په هغوی کې داسې کسانو چې د افغانانو او د نړیوالې ټولنې د وګړو د قتل په ګډون په جدي جنایتونو لاس پورې کړی و. اشرف غنی په دې یاداشت کې زیاته کړې چې د 400 بندیانو د خوشي کولو فرمان یې لاسلیک کړ او نورې وخت دی چې طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو پر میز کښېني. خو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د سولې د خبرو د پیل دقیقه دلته لا هم نه ده څرګنده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم ورزو پکتیکا ته. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې غنو قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ او خبرداري ورکړ چې پر برمل د پاکستان بریدونه ونه دريږي پولیسي قوت به ځواب ورکړي. لاریونوالو د اگست 14 یا د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د پښتنو، بلوڅو او افغانانو د وژنې د پیل تور ورځ یاد کړه. دوی وایي پاکستان په یو او بل نوم پښتانه او بلوڅان وژلي چې د دوی پټکو لا هم دغه چاره دوام لري. په دې اړه پام وکړئ لسیمې د احسان آریان راپورته.
د پاکستان پر ضد د غشوارونه د پکتیکا ولایت په لری پرته برمل ولسوالۍ کې کوم چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده د سلګونه ځایي خلکو، قومي مشرانو او ځوانانو له لوري ورکول کیږي. دوی د اګست 14 توره ورځ بولي او وایي چې له همغې ورځې تر اوسه د پښتنو او بلوڅو سره تاوتریخوالی او ظلم کیږي. د لاریون یو ګډونوال زلمی خروټی وایي
نو دغه د پاکستان کرغړنه د اگست 2014 ورځ سیدا دا خاص او خاص د مجد لیدو لپاره جوړ شوی ده. دا خاص او خاص د پښتنو د تبایل لپاره جوړ شوی ده.
پکتیکاوالو په بابړه کې د سلګونه به ګناو به وسلې پښتون وژنه او په دې ورستیو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو او پر پښتون حمله لوی غمی زیاد کړي او په سختو ټکو یې غندنه وکړه. قومي مشر قدرت الله وزیر وایي
او د پښتنو ځوانان وزل شوی دی، پښتون به کور شوی دی، پښتون ځپل شوی دی، پښتون تهدید شوی دی، د مور مشران وزل شوی دی.
دوی وایي د پاکستان له بریدونو د دې غاړې پښتانه هم امن نه دي او د کونړ سربیره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هم په یو شمېر سیمو توغندي راتوغولي. او وایي که پاکستان خپلو د کړنو ته دوام ورکړي په ولسي قوت به یې ځواب ووایي. د لاریون ګډونوال محمد الله همتیار وویل
پاکستان برمل باندې یا کوم بل ولسوالۍ باندې بمونه وري، راکټونه وري، دا موږ تاسو د منلو وړ نه ده. موږ تاسو د خپل خاور نه په خپله په کلکه دفاع وکړو.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د توغندیو درته غولو پاړه د دې ولایت سیمیز چارواکي څه نه وایي. خو لاریونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې نور د پاکستان د تیریو او سرغړونو پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي او باید خبرګون وښيي. دا په داس حال کې د چې د اگست په 14 په ننګرهار کې هم د ولاریون پترز کې له پاکستان غوښتل شوی و چې په افغان خاوره کې خپل تحرکات ودروي. د پاکستان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې ګواکې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا تحرکات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري په ویلا میا کې وویل چې په ډیورنډ کرښه موانی نه دي جوړ شوی بلکې د پاکستان په خاوره کې دننه مشخص امنیتي اقدامات شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 په اکثرو لوی خاورونو کې خبرونه لري. کچیر تاسو انټرنیټ کاروي زموږ د ویب پاڼې لاره هم تازه خبرونه او روستي راپورونه موندل شي د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com facebook.com/azadiradio مو بیا د فیسبوک د پاڼې آدرس ته یو هلته هم روستي خبرونه او ویډیوګانې شته. اوس هم ورځو د ښځو اړوند یوې موضوع ته. د ښځو د حقونو ځینې فعالان او د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د ښځو عالي شورا باید واقعا د ښځو د ستونزو حل ته کار وکړي. دغه شورا د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا جوړه شوې ده. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغیزناکه ده، خو د ښځو د حقونو فعالان یې بیا نمایشي ګام بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د خان محمد سیند راپورته.
د ښځو د عالی شورا جوړولو په اړه بیلابیل لیدلوري. د ښځو د عالی شورا د جوړولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له صادرېدو وروسته د ولسی جرګې یو شمېر ښځینه غړې دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغیزمنه ګڼي. د دغه جرګې غړې سورای اکبری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه شورا کې باید داسې ښځې ځای شي چې د ښځو لپاره کار وکړي.
د دې دغه د دوه لپاره یو مرجع موجود دی، د له حقوقو به یو مرجع سي د دفاع وکړي. زه دې اقدام ته خوشبينه يم او په نیک فعالي ګڼم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې د ښځو د عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغه شورا د جوړولو هدف د ښځو پیاوړتیا او د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامین لپاره د کورنۍ او نړیوالو ښځو ترمنځ همغږي رامنځته کول، د ژمنو پلي کېدل او د دوی د فعالیتونو ارزول دي. د ولسمشر د دغه فرمان له مخې به د شپږ ویشتو دولتي او غیر دولتي بنسټونو استازي، د ولایتونو مرستیالانې، د ښځو د حقونو مدافعانې او د مدني ټولنې استازي د دغه شورا غړي وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دغه شورا جوړول نمایشي ګڼي. له دې ډلې مسعوده کوهستاني وایي
دغه پریکړه نه یوازې دا چې مؤثره نه ده، بلکې د موازی جوړښتونو تکرار دی. دا د ښځو چارو له وزارت سره موازی دی او دغه وزارتي کمزوری ښودله. د دغه شورا د جوړېدو پر ځای ښه وه چې د ښځو چارو د وزارت ملاتړ سوی وای او هغوی چې د ښځو لپاره یې کار کاوه ورسره مرسته سوی وای. دغه شورا نسی کولای چې د ښځو وړتیا لوړه کړي.
مرمن کوهستانی وای که څه هم د ښځو چارو د وزارت ترڅنګ د ښځو په برخه کې ګڼ بنسټونه کار کوي، خو بیا هم په کابل ولایتونو کې ښځې له کورنۍ او ټولنیزو فشارونو لاندې دي او د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د افغانستان هوایی چلند ملکی اداره وایي دوی هڅه کوي چې افغان هوایی شرکتونه د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه وباسي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفایی زاده پرون د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د افغانستان هوایی برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی تر څو افغاني الوتکې نړیوالو هوایی ډګرونو ته لار پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د ډیوې نادر راپور ته.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي افغان هوایی شرکتونه به ډیر ژر نړیوالو هوایی ډګرونو ته الوتنې وکړي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفایی زاده د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د تیر کال د ایکو نړیوال سازمان د پلاوي له څېړنو وروسته هغه سپارښتنې چې د اروپایي اتحادیې د تور لیست څخه د افغان هوایی شرکتونو د وستلو په موخه ترسره شوي تر ډیره عملي شوي دي.
همکاران ما روی معیاری سازی و حل مشکلاتی که
زمان همکارانو د معیاری کولو او د کو نړیوال سازمان د پلاوی لخوا په ګوته شو ستونزو د حل لپاره کار کړي او د هوایی چلن ادارې د تخنیکی حقوقي فعالیتونو لپاره د چارچوب جوړونې لپاره هڅې شوې دي. د تخنیکی کدرونو د زده کړو لپاره پروګرام جوړ شوی چې د کرونا وایرس د بندیزونو لرې کېدو سره به بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
که څه هم د اروپایي اتحادیې تور لیست کې د افغان هوایي شرکتونو د شاملولو له لسو ډیر کلونه کیږي، خو د ایکو سازمان د پلاوي د تیر کال څیړنو اروپا ته د افغان هوایي شرکتونو بیا ځلي پروازونو ته هیلې پیدا کړې دي. د اروپایي ټولنې له نظره د افغان هوایي شرکتونو امنیتي خوندیتوب او د هوایي چلند سار او کنټرول سیستم په نړیوال معیار نه دی برابر. په ورته وخت کې د هوایي چلند پخوانی انجینر طلا محمد عثمانزی وایي که څه هم د افغانستان ملکی هوایي چلند اوسنۍ رهبري هڅه کوي چې د اروپا لوی وچې ته افغاني الوتنې ترسره شي، خو د الوتکو زوړوالی او د شرکتونو د ظرفیت ټیټوالی به بیا هم دا هڅې کمزوري کړي.
تیاری متاسفانه زموږ زړیږي، موږ سیکنډ هینډ بال اخیستی دی، نو د مجبوریت پروازونه کوي. دا تیاری د افغانستان په هغه معیار بینالمللي به اوس هم نه وي برابرې، که هر څومره دوی د تور لیست نه وایستل شي او نه ایستل شي. منګه دا غواړو چې د افغانستان مجهز هوایی ملکی چلند اماده شي.
اوس مهال افغان هوایی شرکتونه یوازې د عربي متحده ایالاتو، عربستان، هند، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو ته الوتنې کوي.
د خوست په ګلان کمپ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي ژوند ورځ په ورځ د امکاناتو د کموالي له کبله سخت شوی. دوی وایي په دې ځای کې نه کاروبار لري او نه یې له شپږو میاشتو راهیسې مرستې ترلاسه کړي. وزیرستانیو کډوالو د پاکستان له حکومت هم وغوښتل چې دوی ته د خپلو سیمو ته د ستنېدو په خاطر د غلام خان بندر نږدې لاره پرانیزي. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
وزیرستانی کډوال وایي اوس په ګلانکیم کې لشته وسایلو هم پوره څارنه نه کیږي. د اوبو پایپونه او ټانکۍ څو ورځې خرابې وي او په ډیر ځنډ ترمیمیږي. د زیګور په نوم په ګلانکیم کې د وزیرستانیو ماشومانو د یوې کلیوالې مدرسې مختمم آزادۍ راډیو ته وویل
اول چې میږ روغلي د می سره مرسته کړې دي. دا کمپ د ګلونو کمپ د مشهور که په معنا پیژې که نه، هر شهر رسول بل شه روز به بل شایشه روز وغو پل دولاتو مغو میشه برو بر بی ایشه که ما دو ده پینزمی اشتر بندکیری چه میجن امرست بند کردیدو.
ده ممتاز و رشد خان پنومونو دو نور وزیرستانی کدوال هم وایی
ایسو دوی رزه چنکه خروپه پدرم آرزه بپکی میشتا باشو نرسی ایس اغزی تامینا جور شایدی اگه گلو نکیونه میرد اخپل یاره تا خلوصه کچه میش باوزی
در تکلیب تا نام راستشتا نام نراتشتا میرد دا داو کچه یاد لیار خلوصا کو یاد ستر کرتا جورا کو میرد دا کبیلی ستنا در رتا دو
بلوری تا زایی چارواکی منی چه وزیرستانی کردوالو دورسته یومی آشتم راسته ندی ترلاسه کدی. د خوست د کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم ویل
د دبليو اف پی نړیوال سازمان 2000 کال د شپږو میاشتو لپاره کومکونه په نظر کې نیولې دي چې د درې میاشتو کومکونه په خوا ورته توزیع شوې دي او د درې میاشتو باقی مانده کومکونه به دوی ته د توزیع لړۍ پیلېږي. د افغانستان حکومت پالیسي واضح ده چې موږ د دوی د پاتې کېدو په اړه هم کوم ملاحظات نه لرو او که دوی غواړي چې بیرته ستانه شي هم موږ ستونزه نه لرو، کولای شي چې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان پوځ لخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول چې له همدې کبله د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان پر حالاتو څه تبصیرې لري عصمت څاروان د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولي.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د حکومت له لورې د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه په یوه لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شای روانه اونۍ د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره د خپلو 400 پاتې بندیانو د خلاصون شرط ایښی دی. د افغانستان حکومت ویلي چې دا کسان په لویو جرمونو لکه برمتګرۍ او د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس لري، خو طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې د حکومت تورونه رد کړل. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکا په دې شرط له افغانستان خپل پوځیان باسي چې طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، خو د ورځپاڼې له مخې د افغانستان د سولې د پروسې منتقدان وایي چې طالبان ممکن د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د جګړې له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. ورسپانه زیاتوی د طالبانو لوري په محدود پیمانه د تشدد کمیدا د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړه، خو د دوحې د موافقې خلاف دې ډلې بیرته حمله زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلې د تیر 2019 میلادي کال په پرتله یو څه کمی شوې، خو د دې دلیل دا نه و چې طالبانو بریدونه کم کړي، بلکې امریکا او نړیوالو ځواکونو عملیات کم کړي او د داعش ډلې بریدونه لږ شوي دي. بروکینګز انسټیټیوټ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي وو امریکا به د نومبر تر پایه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړي. د بروکینګز انسټیټیوټ په تحلیل کې له نومبر وروسته پاتې ځواکونو ته په اشاره راغلي که د افغانستان په سیاسي جبهه کې غټي پیښې ونه شي، شته چې د راتلونکو اټکلیدونکو پیښو لپاره دا پوځیان پاتې شي. د لیکنې د لیکوال په باور د امریکا راتلونکی حکومت ممکن وغواړي چې 15000 پوځیانې په افغانستان کې د نورو 15 کلونو لپاره پاتې شي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو د 15000 پوځیانو او یو شمیر ملکیانو او قراردادیانو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه ممکن دوه یا درې اډي حمله ځان سره وساتي چې له هغو څخه هوایی او استخباراتي عملیات وکړي شي. همداراز یو شمیر پوځي سلاکاران د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پریږدي.
اوس هم ورځو نړیوالو او سیمه ییزو مطالبو ته. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اګست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ییزه مظاهره وکړه. مظاهره چان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلی وو. دا په بلاروس کې د پرله پسې سوله ییزو مظاهرو ومه ورځ وه. په بلاروس کې له مظاهره چانو سره د حکومتي ځواکونو سخت چلند نړیواله ټولنه په قهر کړې. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلال زئی راپور ته.
په بیلاروس کې پرون هم زرګونو کسانو د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت په خاطر سوله ییزه مظاهره وکړه. دا په بیلاروس کې د پرله پسې سوله ییزو مظاهرو اوومه ورځ وه. د اپوزیسیون کاندیدی سویتلانا تیخانوسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سوله ییز اعتراض جاری وساتي. هغه په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکا په وړاندې ولاړه وه، خو د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلی او تیخانوسکایا ته په سلو کې تر 100 کمې رایې اچول شوې دي. سویتلانا په هغه ورځ د ټاکنو په کمیسیون کې خپل شکایت ثبت کړ او بیا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته وتښتېده. سویتلانا تیخانوسکایا ویلي چې د ټاکنو اعلان شوي پایلې نه مني او درغلي شوې ده. په منځ کې پرون ډېر خلک د هغه 14 کلن ځوان جنازې ته ورغلل چې د اګست په 15مه په مظاهره کې ووژل سو. الکساندر ترایکوسکي په منځ کې د پوشکینسکایا میټرو سټېشن ته نږدې مړ شوی و. زرګونه کسانو پرون هغه ځای ته د ګلانو ګېډې وروړې وې. یو شمېر خلکو د بیلاروس سپین او سور بیرغ پورته کړی و او ژوندی د وی بیلاروس نارې وهلې. دا شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا په بیلاروس کې د جمهوري ریاست وی دورې ته ګټونکی بلل سوی دی. هغه پر مظاهره چانو تور پوری کړی دی چې له بهره اداره کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
و سم یو جالب راپور ته. په چین کې یو سړی چې د څا په خوله کې بند شوی و د اطفایې کارکونکو وژغوره. ښایي ډیرو ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې سړی څنګه د څا په خوله کې بند شوی و. په دې اړه د اسمت څاروان نه واورئ.
که څه هم ډیر خلک له لوی خېټې شکایت لري، خو غټې خېټې د یوه چینایي ژوند وژغوره. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا چینایي څا ته ولوېد، خو د غټې خېټې د لرلو له کبله د څا په خوله کې بند شو او لاندې ونه لوېد. د 28 کلن سړی چې نوم یې لیو ښودل شوی د هیتان ولایت د فولو دیان کلي اوسیدونکی دی. دی هغه مهال له پیشې سره مخامخ شو چې د څا لرګین برغولی مات شو. د اطفایې ادارې یوه مامور په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې ژغورون کې لیدل کیږي چې د څا په خوله کې بند پاتې شوی سړی راباسي. په داسې حال کې چې کلیوالو په حیرانتیا د څا په خوله کې بند شوي سړی ته کتل، د اطفایې لږته لږه 15 کارکوونکو د هغه تر ملا پړی وتاړه او بالاخره یې روغ راویست.
خپلواک صفای له لغمان لیکي وای طالبان باید د پاکستان د ناوړه کړنو پر ضد خبرګون وخی. مخلص افغان له پکتیان لیکلي وای د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ دی ګړندۍ شي. بشیر حبیبزی له ازری لیکلي وای 400 طالب بندیان باید ژر آزاد شي چې بین الافغانی خبرې پیل شي. او ګلالۍ کندهار نه لیکلي دی وای پکتیاوال باید مظاهره ونکړي ځکه د دې په خبره کګه خلو په سوک سميږي.